درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. له پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وای د تیر شپې په سیلونو کې تر دېش زیات کسان مړه شوي دي. دغه وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د سیلونو له کبله یو دېش کسان مړه، څلور اویا تنه ټپیان شوي او یو څلویښت تری تم دي.
د جلیز د تکانی په سیمه کې یو واده باندې سیل راغلی دی چې هلته اکثره خلک په کرکوم په خوب ویده باندې دي. نو دوی سپورې شهیدان د خاورو نه راایستل شوي دي او په لسګونه کسان لا هم نادرک او بې برخلیکه دي، او موږ په سیمه کې لګیا یو هڅه کوو تر څو شهیدانو زخمیانو انتقال ته لاره برابره کړو.
ویل شوی چې په دې سیلونو کې تر 250 زیات څاروي هم تلف شوي دي. اټکل کېږي چې د مړو شمیر تر دې زیات وي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت ویلي سر لنن څخه تر درې ورځو پورې د هیواد د سیندي حوزو په ځینو برخو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو حکومت ورڅخه غوښتي چې د محرم د مراسمو د اجرا مرکزونه کم کړي. د دې شورا منشي سید حسین عالمی بلخی نن یک شنبه آزادی رادیو ته وویل طالب چارواکو ورته ویلي چې که د مراسمو مرکزونه ډیر او چیت پراخ وي امنیتي نشي ساتلی. خو ښاغلی بلخی وایي چې د شیعه عالمانو شورا له طالبانو غوښتي چې د محرم د مراسمو د مرکزونو له محدودولو پرته د ټولو امنیت خوندي کړي. داعش ډلې په تیرو کلونو کې په کابل کې د محرم پر مراسمو انتحاري بریدونه کړي چې له کبله له سکولو خلکو ته مرشوب لاوښتی ده. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې یو ځوان ځان وژلی دی. په دې ولایت کې د طالبانو امنی قومندانۍ نن یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي دغه ځوان د فرنجل کلي اوسیدونکی و چې تېره شپه یې د توپک په ډز ځان وژلی دی. د دې پیښې د انګیزې په باب څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی اجرایي مشر نور محمد مراد د امریکا د متحده ایالاتونو د کرکټ بورډ د اجرایي مشر په توګه ټاکل شوی دی. د امریکا د کرکټ بورډ ادارې پرون په یوه اعلامیه کې له دې خبر سره لیکلی چې ښاغلی مراد د ډیرو کسانو له منځه لومړی د شپږو کسانو لیست او بیا د دریو کسانو نهایي لیست ته لاره ومونده چې بالاخره دې څوکۍ ته وټاکل شو. نور محمد مراد له 2012 څخه تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي مشر و چې د افغانستان د کرکټ لاسته راوړنو په هغو کلونو کې د نړیوالو پام ځان ته واړاو. په سودان کې د هغې جګړې چې په پلازمینه خرطوم کې د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ پیل شوې وه سل ورځې پوره شوې. د روټرز خبری آژانس د راپور له مخې په دې جګړه کې پلازمینه خرطوم ویجاړ شوی. په دارفور کې د قومي تاوتریخوالي زیاتېدو او د څه باندې 3 میلیونه کسانو د بې ځایه کېدو سبب شوي ده. له بلې خوا د فرانسې خبری آژانس راپور ورکړی چې پرون شنبه په دارفور کې د استوګنې پر ساحو د توغندیو په حمله کې لږ تر لږه 40 ملکیان وژل شوي دي. د هند په مهاراشتر ایالت کې د مځکې د شویدو په پیښه کې د مړو شمیر نن یکشنبه 20 تنو ته ورسید. چارواکي وایي لږ تر لږه 50 کسان لا هم تری تم دي او له سختو ورښتونو سره سره د ژغورنې ډلې خپل کار ته دوام ورکوي. پرون د پشکال تر ورښتونو وروسته مځکه وشویده او په ریګاد ولسوالۍ کې یو کلی لاندې کړ.
تاسې د ازادي رادیو 24 ساعته خبرونه اورئ.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلونو د سر و مال تاوانونه اړولې دي.
شدید سیلابونه راوتلي دي چې په دې ولسوالۍ کې په سلګونو پورې کورونه په کلي او قسمي ډول نړولي.
د سیلونو له خطر سره له خطر د ځان ساتلو لپاره خلک باید څه وکړي؟
په داس حالاتو کې چې مخ کې دي نه چې په خطر منځ راشي خلک یو خوندي ځای ته ولاړ شي.
د کانګو ناروغي له بیري خلکو د غوښې خوړل کم کړي.
د بخوا پر طلب باندې ورور زموږ ګراکان چې موږ کم درډو دلته ار ورځ به غوښه وړه خو اوس نست هغه ګراکان.
په کابل کې یو شمېر شزو د جامو افغاني برانډ جوړ کړي. د جرمنی ژبې په اړه ویل کیږي چې زده کړه سخته ده خو د دې ژبې د یو قاموس مؤلف وایي.
خو په پښتو کې یو متل دی، وایي که غر جګ دی پر سر یې لاره ده. نو د جرمني ژبې د زده کړې لپاره هم لارې شته.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
له پیشو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي له تیرو درو ورځو راهیسې د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې د راوتلو سیلونو له امله یو دیرش تنه مړه شوي او څلور اویا نور ټپیان شوي دي. ډېره مرژوبله په میدان وردګ ولایت کې د تیرې شپې په سیلونو کې اووښتې ده. هلته نږدې شپږ ویشت تنه مړه شوي او یو څلوېښت نور اوبو وړي چې لا یې هم برخلیک نه دی معلوم.
سیلا په دې خورو څپو تیره شپه شاوخوا دوه بجې د میدان وردګ ولایت په جلریز، چاک، سید آباد، نرخ او جغتو ولسوالۍ کې خلکو ته درانه او مالي زیانونه اړولي دي. خو دې بېرحمه څپو تر ټولو ډیر زیان د دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې خلکو ته اړولی دی. د یاد ولایت لپاره د طالبانو د پیښو پر وړاندې د چمتووالي رئیس مولوی فیض الله جلالی نن غرمه مهال ازادي راډیو ته ویلي چې د جلریز ولسوالۍ په تکانه سیمه کې تېره شپه د واده پر یو مراسمو سیلاب راغلی دی چې تر دا مهاله لږ تر لږه دوه ویشت کسان مړه شوي او لسګونه نور کسان لا هم لا درک دي.
نو لکه څنګه چې تاسو ته معلومات په جلریز، نرخ، میدان ښار، سید آباد، جغتو، چک ولسوالۍ کې تېره شپه ناوخته شدید سیلابونه راوتلی دي چې دغو تقریبا په دې ولسوالۍ کې په سلګونو پورې کورونه په کلي او قسمي ډول نړولي، په سلګونو محلي عمومي لارې بندې دي. همدا شپه د کابل بامیان عمومي شارع د جلیز ولسوالۍ او مرکز میدان ښار په مربوطاتو کې څو ځایه بنده ده. او د جلیز د تکانې په سیمه کې یو واده باندې سیل راغلی ده چې هلته اکثره خلک په کرکوم په خوب ویده باندې دي. نو دوه سپوره شهیدان د خاورونه راایستل شوي دي او په لسګونه کسان لا هم نادرک او بې برخلیک دي. او موږ په سیمه کې لګیا یو هڅه کوو تر څو شهیدانو زخمیانو انتقال ته لاره برابره کړو.
جلالی وایي د چاک ولسوالۍ په کجرخیلو کلي کې هم څلور تنه ټپیان شوي دي چې په ولایتي روغتون کې بستر دي. نوموړي زیاتوي چې د دې ټیمونو سیمې ته رسیدلي دي او هلته د خلکو سره په مرسته بوخت دي. خو بل خو بیا سیلاب ځپلې د نړیوالو او نورو مرستندوی بنسټونو څخه د دې د کورونی د غړو د منډلو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. شیر محمد چې د جلریز ولسوالۍ اوسیدونکي دي وایي لا هم د کورنۍ ګڼ شمیر غړي تر خاورو لاندې دي او سیلاب وړي دي او نادرک دي.
د دوه بجو نه زه راویښ وم، دوه نیمې بجې وې چې کله سیل راغی په اوبو ویستلو باندې بوشکو باندې باندې د تاکاونو اوبه راویستې. تر دغه اوسه پورې مې کاته پورې د شهیدانو پسې ګرځو سره الله پاک دې ورته چې د شهیدان له پیدا سره او دا د ټولو درد ده. د الله پاک یو آفت ده راغلی ده. نو د وطنوالو نه دا غواړو چې کومک پکې سره ده.
طالب چارواکي زیاتوي چې په جلریز ولسوالۍ کې د بامیانو د عمومي سړک یو شمیر برخې هم ویجاړې شوي او د دغه ولایت ځینې نورې سیمه ییزې لارې هم او استنادي دیوالونه او کرنیزې ځمکې هم تخریب شوي. د طالب چارواکو د معلوماتو له مخې د ځاني او نورو زیانونو معلومات لا تر اوسه پورې هم لومړنی دي او کېدای سي چې دا نور هم زیات شي.
و موریدل چې سیلونو د افغانستان په یو شمیر سیمو کې خلکو ته درانه تاوانونه اړولې دي. زموږ همکار خاطر پردیس په دې اړه د اقلیمي چارو له متخصص عزت الله صدیقي سره مرکه کړې او په سر کې ورته ویلي چې ولې په افغانستان کې د سیلونو تاوانونه زیات وي.
په افغانستان کې متاسفانه چې طبیعي پیښې کله ناکله د کال په ترڅ کې واقع کیږي. افغانستان یو د هغو جمله هیوادونو څخه دی چې د طبیعي لحاظ هغو پیښو طبیعي پیښو ته کرا شو چې هغو منبع یعنی د اقلیم بدلون آب هوا نه دي لکه زلزله. د دې لحاظ هم افغانستان ډیر زیانمنونکی دی. په ډیر مغلقه او فعاله جیولوجیکي سیمه کې په نړۍ کې واقع شوی دی. نو د دې لحاظ زلزله او د آب حوادث موږ کله ناکله تجربه کوو متاسفانه په افغانستان کې. او دغه وسنۍ پیښې چې شوي پرون او نن چې شوي دي د سیلابونو موضوع د وردګ ولایت، کابل، غزنی او نورو ولایتونو کې چې واقع شوي دي، د دې عمده لامل د اقلیم بدلون دی چې ټوله نړۍ ورسره لاس ګریوان ده. خو ولې متاسفانه چې لکه افغانستان غونته هیوادونه ډېر زیات د دې څخه زیانمن دي. علت یې هم همدا دی چې افغانستان بیا هم د اقلیمي لحاظه چې موږ ورته وګورو د آب هوا د لحاظه یو د هغو هیوادونو نه دی چې دلته هغه تخنیکي ظرفیتونه، د زیربناو د بنسټونو ظرفیتونه، بشري ظرفیت او زموږ د مبارزې او سازګارۍ ظرفیت د دغه تغییراتو په وړاندې، یعنی د اقلیمي بدلون د تغییراتو په وړاندې ډېر ټیټ دي. ولې برعکس زموږ هغه ګواښمنتیا او زموږ هغه آسیب‌پذیري هغه بیا فوق العاده ورته لوړه ده.
صدیقي صاحب، په افغانستان کې د طبیعي پیښو د مخنیوي لپاره سترې ستونزې ستاسو په نظر څه دي؟
عمده ستونزې په دې پیښو په وړاندې په افغانستان کې هغه زموږ اقتصادي ستونزې دي. اقتصادي ولې دلته وایم چې څومره د خلکو ټولنو اقتصاد ټیټ وي، هماغومره دی ځي د ښارونو نه ګوښه کېږي، اطرافي سیمو ته ځي. په اطراف کې هم بیا په هغو ځایونو کې د دې سیمې کورونه، ځمکې، دوکانونه یا بازار واقع کېږي چې هغه د دغه پیښو ته معروضیت یا هغه وړاندېتوب یې ورته ډېر نږدې وي، لکه دا و چې موږ تاسو په وردګو په د کابل او غزني کې وینو. بله ستونزه دا ده چې زموږ هغه لازم تخنیکي ظرفیتونه موږ نه لرو، که مو هغه مؤسسات دي، که دولتي ادارې دي او که ځایي خلک مو دي.
صدیقي صاحب، د دغه حالاتو د مخنیوي لپاره پراتلونکي کې او یا په اوس وخت کې څه کول پکار دي ستاسو په نظر؟
پدې کې دوه درې بحث دي. لومړی دا چې اساسي دنده دا د حکومتي ادارو دا د پیښو په وړاندې مبارزې او چمتووالي وزارت، د چاپیریال ساتنې ملي ادارې، د نورو زیرکته ادارو، ښارسازۍ او انکشاف دیهات او د دې وزارتونو دنده ده چې د دې دپاره لازم پلانونه او برنامې ولري، د دې ساحاتو د سیلاب د مخنیوي دپاره، د استنادي دیوالونو د جوړولو لپاره، د ځنګلونو د ودې دپاره، د شنو سیمو د زیاتېدو دپاره دا هغه تدابیر دي چې مخنیوی کوي د سیلاب څخه چې په دغه وخت کې واقع کیږي. دا د دولت مسؤلیت. همدارنګه د عامه پوهاوی لوړول، د خلکو، د کلیو، د سپینګیریو، د ځوانانو، د ښځو په منځ کې د عامه پوهاوی لوړول دي چې کله د حادثه کیږي څه وکړي، چې حادثه وشي بیا څه وکړي، څنګه ځان ته نجات ورکړي، اولاد ته، مال او دې ته نجات ورکړي د پیښې په وخت کې، دا عامه پوهاوی باید لوړ شي.
د اقلیمی چارو متخصص عزت الله صدیقی و چه مرکه تاسو له آزادی رادیو واوریده.
د آزادی رادیو خبرونی اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. آزادی رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په بیلوبیلو ولایتونو کې ځینې خلک وایي د دې لپاره چې د کانګو ناروغي پیښې ورستر بلې ډیری ژنو خلکو د تازه غوښو خوړل کم کړی دي. یو شمیر قصابان هم وایي په وروستیو کې کاروبار سوړ شوی دی، خو روغتیا پالان وایي کانګو ناروغي د غوښو د خوراک له لارې نه، بلکې د څارویو د وینې له لارې لېږدول کیږي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د پیښو تازه شمیرې له موږ سره شریکې نه کړې، خو روغتیا نړیوال سازمان تیرونه ویلی و چې د روان کال لپاره په افغانستان کې د کانګو ناروغي څلور سوه څلور نوي مثبت پیښې ثبت شوې دي چې اووه څلوېښت تنه ورڅخه مړه شوي دي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اوسیدونکی محمد نسیم میوندوال وایي په سیمه کې خلکو د څارویو د غوښو پیرل او پخول له دې ویرې کم کړي چې کانګو ناروغي به ورته ولېږدول شي. دا وایي سیمه کې تر اوسه د کانګو ناروغۍ د کومې پیښې خبر نه دی اورېدلی، خو خلک د یادې ناروغۍ د خپرېدو په اړه سخت اندېښمن دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
خلکو د زیتې غوښې خوړل کم کړي دي، ځکه ویره لري چې د کانګو وایرسي ناروغي چې د پیل په پیل کې د انسانانو د حیوانو څخه انسانانو ته انتقالیږي، نو دوی غواړي چې د دغه ناروغۍ مخه ونیسي. نو ځکه د غوښې خوړل کم کړي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې مسؤولین د دې ناروغۍ په وړاندې د عامه پوهاوي پروګرامونه او ورته نور پروګرامونه تر څو وکولی شي د کانګو وایرسي ناروغۍ مخنیوی وکړي پلی کړي.
د هلمند اوسیدونکو حبیب الرحمن هم وایي له تیر شوي لوی اختر وروسته چې ډیری خلکو قربانیانې وکړي، سیمه کې د کانګو ناروغۍ د خپرېدو په اړه د خلکو اندېښنې ډېرې شوې دي.
واقعاً هم د لوی اختر پر رسېدو سره د کوچني مال د غوښې څخه زیاته استفاده کېده، نو د کانګو مریضي منځته راغلې ده. نو ډېری خلک یې ستونزو سره لاس او ګرېوان کړي دي چې دا یوه ډېره غټه ستونزه ده. نو اوس خلکو د کوچني مال او غوښې ته شا ورګرځولې ده تر څو دغه د کانګو مریضي له منځه یوسي.
زړګی چې د پروان ولایت اوسیدونکي دی هم ورته اندېښنه لري او وایي دغلته د کانګو ناروغۍ له امله ګڼ څاروي مړه شوي دي. دا وایي
دغه ناروغۍ ډیری خلکو ته هم د غوښې له لارې انتقال شوې ده، ځکه هغه کوم څاروی چې هغه په دې ناروغۍ باندې اخته وي، نو کله چې هغه حلال شي یو شخص د هغې غوښه وخوري نو طبعاً هغه ناروغي هغه شخص ته منتقلیږي.
د بشیر احمد په نوم یو قصاب چې د هلمند په لخکرګاه کې قصابي کوي هم وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې هغه کسان چې له ده څخه یې هره ورځ غوښه وړله اوس اونۍ کې محدودې ورځې د غوښې پیرلو لپاره ورځي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
څلنګه خلک د پخوا په پرتله باندې اوس د خاص غوښې نه وړي. د پخوا په پرتله باندې ورو ورځ موږ ګراکان چې موږ کم درلودله هره ورځ به غوښه وړله، هره ورځ به راتلی چې دا حساب یې نه کوي چې دا یمن ده یا نیمنۍ ده یا چاریاک ده یا څونه ده. اوس نشته هغه ګراکان څه وي د پخوا په پرتله باندې موږ غوښه اوس دونه نه خرڅېږي.
خو روغتیا پالان وایي کانګو ناروغي یوازې د حیواناتو د وینې له امله د لیږد وړ ده او د پخو شویو غوښو له امله ځکه دا ناروغي نه انتقالیږي چې د کانګو ناروغۍ ویروس په 50 درجه حرارت کې له منځه ځي. د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری ازادي راډیو ته وویل
دغه غوښه چې قصابان خرڅوي مثلا راویزان دی، دا هم سبب دی سبب کېدلی شي چې ویروس په دې کې شتون ولري. د کانګو او هغه کورونه چې وړل کېږي هغلته کېدای شي هغه خویندې میندې یا هغه اشپزان چې په دستکش په لاس نه لري کېدای شي خپل ځان وغزه کې یا خپل ځان زخمي کې د هډوکې په واسطه باندې یا چړې په واسطه باندې او هغه وینه یا افرازات چې په غوښه دي هغه ورداخل شي او دغه شخص د کانګو په ناروغۍ باندې اخته شي چې موږ یې دې پیښې هم لرو. دغه ویروس د کانګو چې ده هغه د شپږ 50 درجه حرارت تر لاندې په زر د نیم ساعت کې له منځه ځي.
کانګو یوه ویروسي ناروغي ده چې له څارویو څخه انسانانو ته د وینې له لارې لیږدول کیږي. ومغختل افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د تازه پیښو په اړه د عامې روغتیا وزارت نظر واخلو، خو د یاد وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د روغتیا نړیوال سازمان تیره اونۍ د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه په خپل یو راپور کې ویلي وو د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ 404 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د دغه راپور پر بنسټ په دې موده کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 40 تنه د یاد ناروغۍ له امله مړ شوي هم دي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
وسم یو بهرنۍ موضوع ده. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په سن پیټرزبورګ کې د بیلاروس له مشر الکساندر لوکاشینکا سره وکتل. د لکل چې روسي پر اوکراین یرغل پیل کړي د دواړو مشرانو شپږمه کتنه ده. دواړو مشرانو د روسي د اجیرو سرتیرو د ډلې واګنر بر برخلیک هم په خپلو کې خبري وکړي. تفصیلی واوري
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د بیلاروس له رهبر الکساندر لوکاشینکا سره د اوکراین پر وضعیت هم خبرې وکړې. لوکاشینکا د شوخی په بڼه ویلي د روسیې د اجیرو پوځیانو شرکت یا واګنر چې د بیلاروس د پوځیانو پر روزنه بوخت دی اوس د ناټو د غړي هیواد پولنډ پر لوري مخکې تک ته لیواله دی. د بیلاروس رهبر ویلي د واګنر کسانو پر موږ فشار پیل کړی او دوی غواړي چې د لویدیز پر لوري مخکې لاړ سي. درځي چې د پولند پلازمینه وارسا او ژیشوف ښار ته په سفر لاړ سو. د ناټو غړي هیواد پولند بیلاروس ته د واګنر ځواکونو در رسیدو په ځواب کې د بیلاروس پر پوله خپلو اضافي پوځیانو ته د ګمارلو امر کړی دی. د وروسته له هغې چې تیره میاشت واګنر شرکت په روسیه کې لنډمهاله بغاوت پیل کړ او بیا یې خپل پوځیان د بیلاروس پر لوري ځای پر ځای کړل. د روسیې ولسمشر په داس حال کې د بیلاروس له رهبر سره وکتل چې مسکو دوې ورځې مخکې خبرداری ورکړ چې د روسیې پر متحد بیلاروس هر ډول تهاجم به پر روسیې حمله وګڼل سي. پولنډ تیره اونۍ د بیلاروس پر پوله د خپلو پوځي قطعاتو د ځای پر ځای کولو پریکړه وروسته له هغې وکړه چې لومړی د روسیې د واګنر شرکت ځواکونه بیلاروس ته ورسېدل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو به د مینسک پر خلاف د هر ډول خصومت په وړاندې هر ممکنه اقدام وکړي. بیلاروس که څه هم خپل ځواکونه په مستقیم ډول اوکراین ته نه دي لیږلي، خو لوکاشینکا مسکو ته زمینه برابره کړې چې پر اوکراین د یرغل لپاره د بیلاروس خاوره وکاروي. روسیې پر اوکراین د 2022 د کال په فروری میاشت کې یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري. دا له هغې راهیسې شپږم وار دی چې لوکاشینکا له پوتین سره ګوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین الکساندر لوکاشینکا ته په خبرو کې ویلي چې د اوکراین ځوابي پوځي عملیات ناکام سوي دي. روسی آژانسونو د لوکاشینکا خبري راخیستې چې ویلي دي دا ډول ځوابي عملیات له سره ستانه، خو پوتین ویلي دا عملیات سته خو ناکامه سوي دي. اوکراین تیره میاشت خپل هغه ځوابي پوځي عملیات پیل کړل چې له اوږدې مودې راهیسې انتظار کېده، خو د روسي ځواکونو په وړاندې لږې لاسته راوړنې لري. روسي ځواکونو د تیرې نږدې ولس میاشتنۍ جګړې پر مهال د اوکراین څه باندې یو پر شپږمه برخه خاوره نیولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ګډو ځواکونو قمندان جنرال مارک میلي تیره سې شنبه ویلي و چې د اوکراین اقدامات ناکام سوي نه دي، خو دا مقابله به سخته او خونړۍ وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې د افغانستان په اړه د نورو راپورونو نه وړاندې به احمد شبر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ایرو ایشیا ریویو خبرونې د هند یو متقاعد پوځي چارواکي سوبهاش کپیلا مقاله خبره کړې ده. کپیلا لیکي پاکستان له 1947 کال راهیسې چې د خپلواک ملت په توګه رامنځته شوی دی، له خپلو دوو ګاونډیو افغانستان او هند سره کله هم دوست نه دی پاتې شوی، خو په کابل کې د 2000 کال په اګست کې د طالبانو د حکومت بریا ته خوشاله شو او د ISI مشر جنرال فیض د سی کابل ته ولاړ چې د خوشي ولمنځي. ښاغلی کپیلا چې د برېټانیا په شاهي پوځي اکاډمي کې لوړې زده کړې کړې دي او د امریکا په متحده ایالاتونو، جاپان، جنوبي کوریا او بوتان کې د هند ډیپلومات پاتې شوی دی لیکي، تر دوو کلونو په لږه موده کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال منیر پشکاره د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړ که د تحریک طالبان پاکستان غړیو ته خوندي پناه ځای ورکوي بدې پایلې به ولري. د ایرو ایشیا ریویو په مقاله کې د دې هندي متقاعد پوځي او ډیپلومات په وینا راغلی دي چې اسلام آباد په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق هیله په 2023 کال کې له لاسه ورکړې ده. ټلګراف آنلاین هم د طالبانو او پاکستان پر اړیکو لیکنه خپره کړې ده. د خبرونه لیکي چې افغان طالبانو د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره دي یو ځل بیا د سولې خبري پیل کړي. ټلګراف د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې ممتاز زهرا بلوچ خبري راخیستې دي چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د ترهګري مسله د پاکستان لپاره د ډېرې اندېښنې ده او پاکستان دا مسله له افغان چارواکو سره بیا بیا مطرح کړې ده چې د افغانستان له خاورې تروریستي تهدید پاکستان ته متوجه دی. ټلګراف آنلاین لیکي د دې سربیره چې پاکستان ټینګار کوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP پر ضد اقدام وشي، د طالبانو حکومت دې ته چمتو نه دی چې د TTP پر ضد عملیات وشي. Stars and Stripes ورسپنې د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې د هغو افغانانو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی دی. دا ورسپنې لیکي چې د امریکا دفاع وزارت د هغو افغانانو د ویزو د بهیر د چټکېدو وړاندیز کړی دی چې له امریکایي ځواکونو سره یې په تیرې 20 کلنې جګړې کې په افغانستان کې همکاري کړې ده. Stars and Stripes لیکي د امریکا دفاع وزارت تیره اونۍ له یو شمېر شرکتونو څخه وغوښتل چې له دوی سره د هغو افغانانو د اسنادو د تصدیق په برخه کې مرسته وکړي چې له امریکایي ځواکونو سره یې همکاري کړې ده، خو دوی اسناد نه لري. ورسپانه لیکي چې د اسنادو نه موجودیت دا بهیر له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړی دی.
په داسې حال کې چې د ښځو پر ټولنیزو فعالیتونو د طالبانو بندیزونه مخ په زیاتېدو دي، په کابل کې یو شمېر ښځو د افغاني جامو پر برانډ یو برانډ جوړ کړی چې خیاطۍ د خیاطۍ یو کارځای او پلورنځی هم لري. دوی وایي په دې کار سره 15 نورو ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده.
د عالیه حریر، فرحناز پریبرز او مهریه پونم درې ونجونو د حریر پونم د جامو یو برانډ جوړ کړی چې په کابل کې د خیاطۍ کارخونه او د خزینه جامو دستکولونو او بوټانو پلورنځی لري. له دغو میرمنو څخه یو الیاس حریر چې درویش کلنه ده او د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو له پوهنځي فارغه شوې ده، وایي له دوو نورو میرمنو سره یې په ګډه دا کار پیل کړی دی. نوموړی ازادي راډیو ته ویل
مونږ درې نجونې سره راټولې شولو او دا کار مو پیل کړ، ځکه دا په یوازې نه کېږي، مونږ به د یو بل په هڅونه او ملاتړ پر مخ ځو او دا مهم دی.
د دغه ښځو له ډلې یوه بله فرحناز پریبرز ده. نوموړی وایي د جامو په دغه برانډ کې ټول ټال 1500 افغانۍ پانګونه کړې ده. نوموړی وایي دا برانډ نورو ښځو ته د کاري زمینې د برابرولو او افغاني جامو سره د لیوالتیا په موخه جوړ کړی دی. د میرمن فرحناز په خبره د خیاطۍ د دې مرکز او پلورنځي په جوړېدو سره په ټولیزه توګه 1500 تنو ته د کار زمينه برابره شوې ده.
ډیره خوشاله يم لخپل کار څخه او ان شاء الله زموږ کارم پرمختګ کوي. ځینې خزي سمون سره کار کوي، مثلا د خیاطۍ په بخش کې، د ګلدوزي او د موردوزي په بخش کې. بل یو زموږ ماډل دی، بل یو جلی ده زموږ په انلاین بخش کې مون سره کار کوي.
د میرمن فرحناز په خبره په کابل کې په یو پلورنځي کې د حضوري پلور ترڅنګ دوی په انلاین ډول هم خپل محصولات پلوري. د جامو د غبراني وکړکون کې چې نه غوښتل نو می په راپور کې خپور شي، وای خوخه د چي د کار زمينه ورته برابر شوي ده. نو موړي ازادي راديو ته ویل
هدف مو فقط
په داسې ولادت کې چې څه ته د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي، سل ته کار کول ته ډیره خوشاله يم او خزي هڅه وم چې له کوره بهر کار وکړي تر څو پرمختګ وکړي.
د جامو د غبران په داسې حال کې جوړیږي چې په نادولتي ادارو کې د خزو پر کار د بندیز لګیدو وروسته ډیره خزي بیکاره شوی او ډیرو سوداګرو میرمنو خپل پانګه افغانستان ایستلې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د خزو په ګډون سوداګرو ته د پانګونې زمينه برابره ده، خو طالبانو په ډیره دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د خزو پر کار کولو بندیز لګولې او د نجونو او خزو پر زده کړو د محدودیت ترڅنګ په دې سایو کې د سنگارتونونو د تړلو امر هم ورکړی دی.
وای د جرمنی ژبې زده کول ګران کار دی، خو داسې کسان شته چې دا ژبه نه یوازې په لوړه کچه زده کړي، بلکې قاموس یې پکې تالیف کړی دی. دا سړی ډاکټر محمد اکرم ملک زای دی. سنا کاکړ ورسره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
یو ویقلن محمد اکرم ملکزی په 1940 میلادي کال کې د یو بورسیې له لارې جرمنی هیواد ته ولاړ. د نوموړي په خبره هغه د جرمني ژبې زده کړه په اماني لیسه کې چې هغه وخت د نجات لیسې په نوم یادېده پیل کړه. ښاغلی ملکزی په جرمني ژبه کې ډیپلوم لري او کتابونه یې لیکلي دي. د جرمني په اړه ویل کېږي چې زده کول یې سخت دي، خو ښاغلی ملکزی وایي سختي هم اسانېدلی شي.
دا چې د جرمني ژبه اسانه ده او که سخته ده، سړی باید وایي په رښتیا جرمني ژبه د سختو ژبو نه یوه ژبه ده. خو په پښتو کې یو متل دی، وایي که غر جګ دی په سر یې لاره ده. نو د جرمني ژبې د زده کړې لپاره هم لارې شته.
ښاغلی ملکزی وایي له 10 کلونو زیار وروسته یې وکړای شول چې جرمني پښتو قاموس ولیکي. ښاغلی ملکزی د دې قاموس چې 1016 مخونه لري د لیکلو د انګیزې په اړه داسې وایي:
په خو کله چې ما د جرمني ژبه زده کوله، هیڅ یو جرمني پښتو ډکشنري نه و. بیا کله چې افغانان جرمني ته کډوال شول، هر یو به معنا پښتنه کوله چې ډاکټر صاحب له تا نه هیله کوو چې مونږ ته ته یو جرمني پښتو ډکشنري ولیکه. نو په دې اساس ما له ځان څخه فکر وکړ چې که زه چې د جرمني ژبې ډیپلوم لرم دا کارونه کوم، نو څوک به وکړي؟ بل دا چې کتاب لیکل ماته پلار په نیکه میراث پاتې دي.
ښاغلی ملکزی وایي چې د قاموس د لیکلو لپاره اروپایي معیارونه پوره کړي دي. دا چې یو بشپړ قاموس باید څه ځانګړتیاوې ولري، ښاغلی ملکزی وویل
د یوې ښې ډکشنري لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغات ترڅنګ تش معنی ولیکل شي. د لغاتو د معنی ترڅنګ باید د لغاتو د استعمال وجه، د تشریحی مثالونه، متلونه او ځانګړي اصطلاحات او حتی شعرونه هم باید ولیکل شي.
ښاغلی ملکزی د جرمنی پښتو ډکشنري تر څنګ د جرمنی ژبې د اسانه زده کړې او کتاب هم لیکلی چې 320 مخه لري او په خبره یې له 10 کلونو زیات وروسته چاپ شوی دی. نوموړی د خپل دې کتاب په اړه وایي:
ما د ګرامر کتاب له کومې بلې ژبې نه دا ژباړلې نه ده، بلکې ما په خپله د ولس په ژبه لیکلی دی. د ولس ژبه دې ته وایي چې هغه عامفهم اوسي، ساده اوسي. د جرمني ژبې په ځینو برخو کې ما د پښتو یو شعر نه پیل کړی دی. په پښتو شعر کې مې د جرمني ژبې ګرامر لټولی دی او بیا کراره کراره جرمني ژبې ته ورنږدې شویم.
ښاغلی ملکزی د خپل د کتابونو په ویاړ په 2012 میلادي کال کې د جرمنی د ولسمشر لخوا د دې هیواد ستر نښان هم ترلاسه کړی دی. نوموړی د خپلو دې کارونو ترڅنګ د طبابت په برخه کې هم تخصص کړی دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. سم واورې د دې سات لنډ خبرونه. له پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي د تیر شپې په سیلونو کې تر دې شو زیات کسان مړه شوي دي. دغه وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل. د سیلونو له کبله 10 کسان مړه، 4 اویا ټپیان شوي او 1 کسان لا هم تری تم دي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو حکومت ورڅخه غوښتي چې د محرم د مراسمو د اجرا مرکزونه کم کړي. د دې شورا منشي سید حسین عالمی بلخي نن ازادي رادیو ته وویل طالب چارواکو ورته ویلي چې که د مراسمو مرکزونه ډیر او ټیټ پرک وي امنیت یې نشي ساتلی. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې یوه ځوان ځان وژلی دی. په دې ولایت کې د طالبانو امنیت قمندان نن یکشنبه ویلی چې د غځوان د فرنجل کلی اوسیدونکی و. د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانی اجرایی مشر نور محمد مراد د امریکا د متحدو ایالاتونو د کرکټ بورډ د اجرایی مشر په توګه ټاکل شوی دی. په سودان کې د هغې جګړې چې په پلازمینه خرطوم کې د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ پیل شوې وه 10 ورځې پوره شوې. د هند په مهاراشترا ایالت کې د ځمکې د شویدو په پیښه کې د مړو شمیر نن یکشنبه 20 تنو ته زیات شو. او د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي د دې هیواد پر بندري ښار اودیسی نن سهار وختي د روسیې لخوا په تازه توغندوی حمله کې یو تن وژل شوی او 19 نور ټپیان شوي دي.
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. په دې پروگرام کې مون نن د اوبو او چاپریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر میلمه دی چې په افغانستان کې په خپل مسلک کې په بیلابیلو ادارو کې کارونه کړی دي. بهیر صاحب، د آزادی میلمه پروگرام ته ښه راغلاست. په پیل کې که د یو مجموعي پوښتنه وکړم چې اوبه، مځکه او هوا څه ارتباط سره لري؟ په خپل کې څه اړیکه لري؟
ډیره مننه. اول خو خوشاله شوم صالح صاحب چې ورسره لري موده مې ستاسو غږ واورېده او تاسو نه منندوی وکړم چې تاسو همیش د غډیر اساسي د ژوند د ټول ډریټ کې د چاغه وبو او شاپریالو ازمه کړه. دا ایکو سیستم د چې تاسو په دې باندې همیشه زیات فوکس کوی او غواړی زیاتره معلوماتونه خلکو ته ورکړی او په دې اړوند باندې کوم ستونزې چې دي هغه ستونزې ور په ګوته کوي، هم چارواکو ته، هم خلکو ته، هم اجتماعي او ټولو نورو ادارو، بنسټیزو ادارو ته. زه ډېره مننه کوم. نو دا درې واړه لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ایکو سیستم یا د ژوند اساسي درې موضوعات دي چې هغه هوا ده چې اکسیجن ده باید تنفس شي، چې په هغه کې نایتروجن او نور هم بعضې کیمیاوي مواد چې په کچه خو اساسي چې د اکسیجن ده، او خاوره ده چې په هغه کې موږ تاسو ژوند کوو، په هغه نه زراعت هم له هغه نه اخلو، او اوبه دي چې اوبه د څښاک د ژوند اساسي ټکی ده چې د هغه څښاک اوبه، خصوصا که چېرته اوبه نه وي د زراعت هم مملکت په هر دغه محیط چې جغرافیه چې هغه هم ورو ورو له مشکلاتو سره ستونزو سره هغه ده مخامخ کېږي، او که چېرته څښاک خو بیخي ځکه چې د نړۍ 3/4 حصو باندې له 4 حصو نه 3 حصې اوبه دي، اما د څښاک اوبه په کې 1% دي چې ډېرې کمې دي خوږې اوبه. زه همیش وایم که چېرته ستونزې پیدا کېږي، حتی سیاسي ستونزې، اقتصادي ستونزې، ټولنیزې ستونزې، دغه ټولو به اساس اوبه وي. که دا نه خواسته په آینده کې جنگونه راپورته کیږي په دې کې ستونزې راپورته کیږي دا به د وبول وژن راپورته کیږي ځکه چې د وبول د اقتصاد زیربنا ده او د اقتصاد حساب فاونډیشن د راتهداد ده نو دا درې واړه سره لازم او ملزوم یو دی بل دی که چیرته اوبه پاکې محیط پاک ده محیط کې سرسبزي ده محیط کې وروره ونې شنه کیږي که چیرته ونې یي هلته محیط سرسبزی یوه ونه یو نفر ته اکسیجن ورکوي هغه ونه چې چیرته موجوده یي د فضا هم صافه کیږي پاکیږي او که چیرته اوبه یي فضا هم پاکه ده ځمکه هم پاکه ده او هغلته شینواله او هغلته د میوو هر څه امکاناتو د غنمو د نورو ټول اړتیایي شیان چې د انسان د ضرورت لپاره دي د خوراک د حیواناتو د جمله موجوداتو لپاره نو اوبه ډېر اساس معیار ګرځولی دی چې په قرآن عظیم الشان کې بار بار هر ځای کې ذکر شوي دي چې ما اوبه پیدا کړې تاسو ته او د اوبو له درکه مې تاسو ته ژوند در وباخه یعنې اوبه حیات ده اوبه ژوند ده چې آیات قرآن عظیم الشان ده وجعلنا من الماء کل شیء و له اوبو نه مې هر څه ژوندي ګرځولی دي نو په دې خاطر باندې اوبه اساسي ټکی چاپېریال ده چې دا دوه نور هم ورسره لازم او ملزوم دي ضرورت ورسره
بهیر صاحب په افغانستان کې له کلونو راهیسې یوه ستونزه دا وي چې ښاروالي دغه راز اړوند چارواکي هڅه کوي خلک د چاپیریال ساتنې د چاپیریال د پاک ساتلو اړخ ته متوجه کړي ولې په دې برخه کې یو دغه فرهنګ هغه څه چې هڅه کیږي عام نه سو
اصلا اساسي ټکی دا چې د افغانستان خلک له بعده مرغه په غټه فیصدۍ باندې د سواد کچه څه کوي خو یو د سواده چې هغه درس و تعلیم ده کیدای شي په هغې باندې اوس پرمختګ لري تر یو اندازې پورې مګم د اجتماعي ستونزو او د چاپېریال ساتنې په قدر او په عزت باندې اصلا هېڅ نه پوهېږي داسې پوهېږي چې دغه اوبه ماته راغلي د خدای نعمت او خلاص دا نه وچېږي او دا به ماته خدای را رسېل هر ځای چې درسته ده چې د ټولو مالک الله پاک ده الله پاک خپله درته ویلي دي چې تاسو وروره اصراف مه کوئ ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلكوا تاسو ځان د علاقه ته مه اچوئ چې تاسو ځانونه علاقه کغه اوبو سره تاسو هغه کوئ د اوبو کې افراط کوئ د اوبو په مصرف کې د اوبو په ککړتیا کې که څوک ونډه اخلي او اوبه ککړوي دغه ټولې هغه ستونزې دي چې هغه خپله د بشر په لاس دغه له بده مرغه په افغانستان کې حتی په نورو پرمختللو هېوادو کې تر یوې کچې پورې اوس دغه ستونزه حل شوې ده مګم له بده مرغه په دغه شاته ملکونه چې دي چې هغه پرمختګ یې ډېر کم کړی ده په دوه ملکو کې خو بېخي دته څوک توجه نه کوي په نورو مملکتو کې زه ډېرو مملکتو ته تللی یم د کنفرانسو کې مې برخه اخیستې په نامه د United Nation for Climate Change یا د ملل متحد دفتر د اقلیم د بدلون لپاره دغه اقلیم بدلون په ټوله نړۍ کې له افغانستانه زیات بدل شوی ده اما هغوی بیرته کارونه کړي دي د دو د کنټرول لپاره مراقبت کړی ده خلک پرمختللي دي یو ګلاس اوبه بې ځایه نه مصرفوي دي موږ او تاسو په جوماتو کې په کورو کې په نلو کې چې عامه نلونه دي چې هر طرزه ځي اوبه ترې اخلي نورې نل ماس پرېښي هغه اوبه غله ده نه چې اوبه مصرفېږي هر لیتر اوبه تاسو وګورئ په 40 افغانۍ قیمت لري چې هغه عمده په بازار کې یو نیم لیتره بوتل په 150 افغانۍ باندې خرڅېږي فکر وکړه چې په یوه دقه کې څو لیتر اوبه لار شر دهه نه مصرفېږي څومره اوبه مثلا هلته د څښاک اوبه په کاروانډیو کې د څښاک اوبه په زراعت کې په موټر شویو کې په ساختمانو کې له غونه ګټه اخیستل کېږي د دو توپیر نشته چې دغه اوبه د څښاک څومره قیمت باندې تمامېږي زه خپله هلته د اوبو رسولو کانالیزاسیون رئیس وم یو لیتر اوبه موږ ته په 13 افغانۍ باندې تمامېدې فکر وکړه چې هغه اوبه تاسو حساب کې یو لیتر 13 افغانۍ او په زرهاو لیتره د ورځې په شپېته فیصده د موږ تاسو اوبه اوس ضایعات لري چې هغه په کوم ځای کې چوله کېچونه دي مالته چې معلومات شوی ماسي پاتې دي شیردهنونه چې واچې شیردهن سبا ته ور شیردهنونه ورکي هغه د جوماتو شیردهنونه چې دي شیردهنونه ورور ښکلي زیاتره هره ورځ نه وي کې سبا چې ورشي هغه نه ښکل شوي اوبه بې ماده بې مصرف په بې اندازې زیاتې ورا څو کنټرول نور باندې لري دا بل موضوع له ټولو نه زیات فرهنګ زمونږ تاسو کې د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلیتونه دا دي چې پالیسیان جوړ کړي د پالیسانو تطبیق اړوند ادارو ته وسپارل شي اړوند ادارې د هغو مراقبت وکړي سوپرویژن وکړي اجتماعي تبلیغات وشي په جماعتو کې خبرې ورباندې وشي په مجلو کې پکه دا تاسو چې اوس له راډیوګانو نه کول تلویزیونونه دوه ځایونه دا ټول حتی په مکتب کې ما یو مضامین دي حفظ صحي محیطي په نامه د محیطزیس په نامه باندې پانځه مې جوړه کړه په پوهنتون کې په جیولوژۍ او زمین شناسۍ کې په پولي تخنیک کې د اوبو او د محیطزیس هغه هم جوړه کړه رشته هم جوړه کړه فاکولته د ماسټرۍ په سطحه باندې په دغو ټولو کې باید دولت د تطبیق د پروژو او هغه کسان چې اړوند مسولیتونه لري لکه د اوبو او کرهنې وزارت، لکه د چاپیریال ساتنې اداره، لکه د ښاروالیانو، ټولو ته د دو مشترکه نه اجتماعي مسولیتونه هم په ګوته شي چې وروره دغه 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 تاسو مسولیتونه دي، جریمې ورباندې کېښودل شي. هر ځای کې ژورې څاګانې وهلې دي، ژورو څاګانو نه دوی د کرهنې لپاره استفاده کوي. اوس چې لاړ شه قندهار خواته، زابل خواته، اروزګان خواته، په کابل کې دغه د موږ شاوخوا په دغه کابل کې چې ګورې په هر ځای کې ژورې څاګانې وهلې دي، وروره د په پیاده رو کې وهلې دي، هغه اخلي د اوبو یو د ګلو د ګلکارۍ د چمن لپاره وروره ژورې څاګانې وهلې دي، تشنابو کې د هغه استفاده کوي. له هغو اوبو نه هغه اوبه دلته نه کنټرولېږي، دغه اوبه که چېرته کنټرول نه شي او په همدې حالت باندې روانې، لکه اوس د اوبو زیرمه مخ په ټیټېدو ده او مخ په وچکالیو باندې روان یو. 15 کاله بعد به وروسته په کابل کې څښاک اوبه نه پیدا کیږي، او همدغسې په غټو ښارونو کې لکه په قندار کې، لکه په مزار شریف کې، لکه په هرات کې، لکه په ننګرهار کې، په ټولو ځای کې به اکثره ځای کې بلته وروره د څښاک اوبه نه پیدا کیږي، او خلک هم غریب دي، بیچاره دي. یو نفر د ورځ یو سلوشل لیتر اوبو ته ضرورت لري، یو سلوشل لیتر ته حساب کړه لیتر چې په یوه افغانۍ باندې حساب کړي، یو سلوشل افغانۍ کې در حال چې یو لیتر ما مخکې درته اشاره وکړه چې هغه ارزانه اوبه واخلي، ور لیتر په 13 افغانۍ باندې خرڅېږي.
بهیر صاحب، دا چې اوبه څنګه وسپموو، دغسې بحث دی چې تقریبا په ټوله نړۍ کې مطرح دی. حتی اوس په ښوونځیو کې ماشومانو ته له ډیرو لومړنیو ټولګیو څخه دغه ورشي چې په خپلو کورونو کې په خپل چاپیریال کې اوبه څنګه وسپموي. په افغانستان کې ولې په دې برخه کې عامه پوهاوی له ماشومتوبه نه ورکول کیږي خلکو ته؟
ما لکه مخکې ستاسو ته اشاره وکړه چې په مکتبو کې یو مضمون په نامه د چاپیریال ساتنې او په هغه کې خصوصا د اوبو ارزښتونه، د پاکې هوا ارزښتونه، د ځمکې ارزښتونه ور په ګوته شي، ماشومان له کوچنیوالي نه تربیه شي په دې باندې چې په ټوله نړۍ کې دا رواج ده. په ټوله نړۍ کې ما یو وخت سنګاپور دلته په یو کنفرانس کې د سنګاپور صدراعظم څنګ کې ناست و، ما ورته څنګه سنګاپور دوره شین کړی و، موږ په خپل فرهنګ کې دا زیات کړي دي. مثلا یو وخت سر موضوع موږ ده کېږي و، موږ چې هر کور کې یو ماشوم پیدا کېږي، دغه ماشوم په نامه باندې نهال کړو، که مریم یې دغه نهال نوم مریم ور باندې کړو، او که احمد یې دغه نهال نوم احمد ور باندې کړو، تر هغه وخته پورې چې مریم او احمد دې توانایي پیدا کړي چې دا نهال بیا په خپله اوبه کړي، تر هغه وخته پورې موږ په خپله یا مور پلار یا ورونه مشران هغه نهال مراقبت کړي، کله چې دی هغه توانایي پیدا کړي، والله هغه نه وایي هغه نهال د مغه احمد ته وایي شروع دغه تا نهال ده، مریم ته وایي دغه تا نهال ده، او وایي که نور چېرته په ویلۍ کې په اپارتمان مخکې ځای ونه لرو، په یو بله ساحه کې موږ د هغه په نامه باندې نهال کړو. همدار چې اوس د موږ نفوس نه وای څو مرتبه، ځکه انسانان خو چې مړ کېږي هغه لري، امونیال ډېر وخت پورې ژوندي پاتې کېږي، و موږ اوس د نفوس نه څو چنده و، موږ اوس ونې لرو چې هغه ونې وایي په ساحه کې ټول سرسبزي موږ ته راوستلې ده، او پاکۍ او په هغه کې له هغه نه مراقبت کوي، له بارانونه، له سیلابونه، ځکه دغه ونه چې چېرته وي د ونو هغه شستشو دی، هغه بستر دی، هغه سینو دی، هغه ورتاپې یا په غره کې چار چرتی دی، هغه ساتنه کوي، خاوره نه پرېږدي چې باران وشي، هغلته وروره ټوله دمه کیږي، هغه مفیده مواد کنی ونی، هغه ټوله چې له پاسه باران پ کیږي، هغه مفیده مواد یا هغه کوم چې هغه کیمیاوي مواد یا د زراعت لپاره هغه مواد په ځان کې لري، هغه ټول اوبه ځان سره راوړي، او په سین کې غل دنه چم سیلاب جوړي، او هغه پاک مواد د ځمکې د مخ له سره هغه وړي، او هغه په خړو باندې بدلېږي په سیلابو کې.
په افغانستان کې هر کال د نیالګیو کښېنولو کمپاینونه کیږي، د بیلابیلو ادارو دخوا، د بیلابیلو شرکتونو دخوا، یا هم اشخاص په خپل ابتکار سره په خپل چاپیریال کې نیالګي کښېنوي، خو دا ولې ثمر ته نه رسیږي؟
خو مراقبت نه کېږي وروره. ما دلته ما وویل چې څوک نه د ونې په ارزښت باندې پوهېږي، او نه وروره د محیط د چاپیریال، او نه هم د هوا، او نه د اوبو. هغوی چې دی وروره نهال کدي، نهال دولتي سمبولیک راشي په ډېرو پذیرایو سره یې وروره کېدي، هغلته د قرغې پارک چې زه هغه وخت کې د چاپیریال ساتنې د ادارې معاون وم، هغلته وروره د موږ د چاپیریال هغه د قرغې پارک هم افتا کړه په نامه د پارک ملي باندې، هغلته وروره ونې کېنولې، هغلته مراقبتونه ته کسان استخدام کړي، دا به د ښاروالیانو مراقبت ته چې وي کې، یا د کرهنې د وزارت بعضې ځمکې هلته جایدادونه پکې دي، هغه ټول وروره ما سپات شو، نه چا اوبه ورکړه، نه یې زیاتره وچ شو، او کوم چې پاتې هم هلته کچوپانان هلته رمې راوستلې، هلته یې پاڼې وغونې هغوی واخیستې، ماتې کړې، حیوانات وخوړې لکه وزو یا پسونو یا نور غواګانو. دغه نورې چې هلته نیالګي پاتې و چا ورور اوبه ور ونه رسولې، نیالګي ټول بېرته وچ شوه. اتپه ماسپېره چې پات د ماسپېره پاته ده، د مثال په توګه. همداشان ته په نورو ځای کې هم چې د نیال کېښودل شو، د سړکو په غاړه د نیال مراقبت چا ونه کړه، د نیالو باید ساتنه وشي. دې کې باید اجتماعي مسؤلیتونه هم خلکو ته ورپوګوته شي، وکیلانو ته، ملکانو ته، د هرې منطقې د ناحیې ورور هموغو که اړونده کسانو ته، د ښاروالۍ هغوی باید سرسبزي یو ریاست لري، د وزو مراقبت ریاست لري، پاکاری د ښار د تنظیف ریاست لري. دغه ریاستونه ټول باید لاس په کار شي، او په څنګ د دې کې په اجتماع کې، په رسانو کې د خلکو ذهنیتونه روښانه کړي، هغلته تبلیغات صحیح وشي، په کورو باندې حتی سیاسر استخدام شي، لاړ شي په کورو کې. دغه شیان ټول موږ په خپلو بخشو کې، ما کله چې د چاپیریال ساتنې د ادارې موینومه، دا ټول ما ځای په ځای کړي وو. په دو باندې مې شوراګانې جوړې کړي وو، د کلو په شوراګانو کې، د نایو په شوراګانو کې، د هر کلي په سطحه باندې هلته وړې وړې شوراګانې وې. هغه ته ټولو ته هم د دوی مسؤلیتونه وپرګوته کول چې دغه تاسو د چاپیریال، د ژوند، د پاتې کېدو، د ماشومانو لپاره، د مرضونه، یعنی باور وکړه صالح صاحب چې موږ هلته بررسي وکړه، یو خارجي مانیټور ما راوستله او ارزونه یې وکړه، او یا په سلو کې مریضان په چاپخانو کې د چاپیریال ساتنې د ککړتیا له وجې نه دي، او یا په سلو کې، او د اوبو له وجې نه دي چې مریضان هلته ځي، ټول یا بیسال دي، یا سالدانه دي، یا وروره ملاریا دي، یا مورقه دي، ټول هغه، یا امیب دي، ټول هغه مرضونه، جلدي مرضونه، حتی فلج له دې نه پیدا کیږي. دا هغه مرضونه دي چې هغه ته څوک نه پوهیږي، او دا ټول یو مخفي مرګ ده، یو مخفي مړینه ده چې هغه خلک ورته متوجه کیږي نه. او راسو اوس ککړتیا له دا څه کچې دي، د غږونو ککړتیا هلته په نوره نړۍ کې متوجه ورته خلک، دلته سب لاسپیکرونه، موټر سکلونه دي، سلنډرونه ورته بند کړي چې او رقم غږ کوي. دا اوس په لارې باندې راتلمه، فکر ده کچ به د ښار کې یو زلزله ده، لاسپیکرونه په کراچیو بند کړي دي، نارې وایي چې داسې ده واسې ده. نو دغه ټول جنجالونه چې دي، هغه ټول د دغه له وجې نه دي چې وروره هغلته خلک په ارزښت د دې شیانو باندې نه پوهیږي، او دته هېڅ توجه نه لري. دا ټول مسؤلیتونه که زه په عمومي ډول باندې وایم، اړوند ادارو ته مستقیم متوجه دي، او اجتماعي خلکو ته، نورو ته هم، د دوی له خوا نه باید درک او فهم ورکړل شي چې تر څو د دې تطبیق او عمل نه غوي وکړي، هغوی ورته راهنمایي وکړي او دوی عملي کړي. بغیر د هغه نه دا ستونزه به همداسې لکه په کلو چې پات ده، دا به نور هم پسې پات.
مننه. بهیر صاحب، څه اله ده چې په یوه ولایت کې خلک له سیلابونو کړیږي، ورته نږدې په ورڅیرمه پراته ولایت کې خلک د وچکالۍ؟
دا خو دغه جغرافیایي موقعیتونه چې دي صالح صاحب، دا مختلف دي په مختلفو ولایتونو کې. په طور د مثال په هغو ولایتونو کې چې هلته واورې دي، د واورو ذخیرې دي په غرونو کې، هغه چې کله اوبه کېږي، هغه راځي د سیلاب په شکل باندې. چون اقلیم چې دا ډېر ګرم شوی ده په نړۍ کې، چې دا کلایمټ چینج ورته وایي، یا تغیر د اقلیم، دا ټول متضرر کړي دي په ټوله نړۍ کې. حتی زبالې د یخ اوبه شوي دي. په مجموع کې چې څومره ټکنالوژي په هر مملکت کې پرمختګ کوي، ټکنالوژي مغومره حرارت او کاربن په فضا کې زیاتوي، او بیرته په شکل د حرارت چې هغه حرارت هغه کوي راټیټیږي. دا یوه خبره ده چې دا په ټکنالوژي را په افغانستان ده چې ټکنالوژیکي کې هغه پرمختګ نه لري، صنعتي پرمختګ نه لري. دلته د واورو ورښتونه او دغه نبود د سیستمونو د انرژي اریګیشن یا د آبیاری سیستمونه دي. په غرو کې وروره چې واورې وریږي، هلته چک ډمونه نشته. په غرو کې ډایورژن بندونه یا انحرافي بندونه چې د اوبو مسیر له کله نه بچ کې، هغه نشته. په هغو ځایو کې چې هغلته غرونه دي، هغلته درې دي، هغلته واورې وریږي، لکه بدخشان، لکه مثلا بامیان، لکه هغه ولایتونه چې هغلته زیاتره غرو کې دي، د غرو واورې چې هلته وریږي، هغه واورې چې بیرته اوبه کېږي، بیرته هغه په شکل دي له خلو سره. ما درته وویل چې په غرو کې ټریسنګ چې ورته وایي، یا د نیالګۍ کېښودل، یا هغلته چکډمونه، یا د اوبو د محافظت یا کنټرول سیستمونه موجود نه دي، هغه ټول وروره له خړې سره یوځای کېږي، له خاورو سره یوځای کېږي، له تیږو، له شګو، له جغل سره یوځای کېږي. خطرناکه سیلابونه را دي چې د لاندې د ځمکې په سر باندې هغه موقعیتونه چې هلته کورونه دي، یا ځمکې دي، ټول له منځه بیا تخریبیږي. په هغو ولایتونو کې چې هغلته هغو ولایتو کې واوره نشته، او د واورې ورښتونه کم دي، کوم بارانونه چې راځي، یا د اوبو سلوب، یا د اوبو میلان داسې کنټرول لاندې راغلی ده چې هغلته مثال امکانات نشته چې هغلته سیلابونه راشي او د کنټرول سیستمونه جوړ شي. هغه هم خدایي چانس ده چې خدای په حساب طبیعت کې جوړ کړی ده، او په طبیعت کې دا شیان موجود دي. هغلته بیا سیلابونه کم دي، ځکه مثال هغه دا ځایونه دي لکه لغمان و لکه ننګرهار و لکه مثلا خوست و لکه په دور د مثال کابل و دلته نشته دومره واورې. هغه واورې چې کومې واورې دي هغه هم چې اوبه کېږي ما د قرغې بند کې ښه ده هغه هم سږ کال لږ ډک شو کنې بخي کې هغه هم وچ شوی و. او نور ولایتونه چې هغه زیاتره برفګیره دي او هغلته اقلیمونه په حساب ډېر ساړه دي هغلته ډېرې واوره کېږي اکثر هم دغه بارانونه په هغو ځای کې کېږي.
د ناڅاپي ورښتونو او په ناڅاپي ډول د سیلابونو د بهېدلو علت څه دی؟
دا خو زیاتره چون د اقلیم تاثیر د ما مخکې اشاره وکړه چې که چېرته یو ځای کې اقلیم هغلته ډېر تود شي او په هغه ځای کې د مځکې بخارات اوبه زیات وي هغه فضا ته جګ شي په فضا کې هغلته یو دم د باران په شکل یا د ګلۍ په شکل باندې که هوا سړی د ګلۍ د واورې په شکل باندې راځي او که هوا یخی ګرمه وي د هغه د باران په شکل باندې راځي. دا تصادفي بارانونه دي چې هغه هم د فضا د کنټرول هغه هم ځکه چې هغه د واورو جبې دي د هغه د وورو دغه خپله ووره چې دا ووره خپله بخارات د ځمکې دي چې هغه جګېږي هغه زیاتره په حساب اسیدیکي بارانونه یا هغه بارانونه دي چې هغه د سنتي ملکون نه راځي. په طور د مثال اوس چین ډېر صنعت پرمخ تللی ده او د افغانستان سره هم جواره ده د پامیر له غرونه هغه هم کېدای شي ځکه یو کنونشن ده په نامه د کنونسون یا پروتوکول د کیوتو کیوتو په جاپان د کیوتو کې دغه کنونسون امضا شوی ده چې که د یو مملکت ټکنالوژي او صنعت چې پر ورځې زرها باندې موټر تولیدوي او په زرهانه او کمپیوټرونه او ټکنالوژي لري پرمختللې هغوی چې دي لکه جاپان لکه مثلا چین لکه امریکا لکه آسټرالیا لکه روسیه دا هغه ملکونه دي چې دوی ډېر پرمختللې ټکنالوژي لري په دو کې هر نوه فابریکې دي چې جوړېږي دغه فابریکې خپله بیا چې دي په هوا کې دغه جبهه د شمال یا په یوه واسطه باندې انتقالېږي مثلا د یوې نقطې ته په هغې نقطه کې یو دم باران راځي. د دې لپاره یو کنونسیون جوړ شوی په نامه د کیوتو که هر مملکت خپل د خپل کاربن کنټرول ونه کوي او هغه نور ملکو ته ضرر ورسي هغه بیا د اولس یورو په یو متر مرکب باندې ورکړي. ما په نړیوال کنونسیون کې په نامه د یونیفسیسي کې خپل افغانستان ثبت نام مې وکړي راجستر مې کړي هغلته ما ډېر زحمتونه وکړه افغانستان د دې عضویت پیدا کړه. اوس هندوستان د کال 500 میلیونه له چین اخلي په همدې خاطر باندې 500 میلیونه ډالر د کال کې اخلي چې چین له هندوستان سره هم سرحد ده د کیوتو د مطابق د پروګرام چې چین په زرها و فابریکې تنها په بیجن کې دي او په هر ښار کې دي هغه چې دا صنعتي فابریکې خپله هوا ډېره ګرموي فضا ته د دوی خپل کاربن ځي هغه کاربن چې کله ځي هغه راځي نورو ملکو ته هغه ملکو ته د هغوی مارک د کاربن معلوم ده هغه بل ملک ته دا باید تاوان ورکړي هغه اندازه کوي چې تا مثلا 5000 متره مکعب کاربن یا ککړه هوا د نو خاورې ته راغله ته یې دېت قیمت باید ماته راکړي قیمت یې باید ځینې واخلي. هغه چې یو ناڅاپي بارانونه په دغو ساحو کې کېږي افغانستان هم کېدای شي بعضې وخت په داسې یو ځای کې یو ناڅاپي باران راشي مثلا په ننګرهار و خندار و جلال آباد کې کېدای شي چې یا جبه له چین نه راوړي یا یې له پاکستان نه راوړي یا یې له بل هم سرحد د هېواد نه چې هغوی ډېر پرمختللې ټکنالوژي لري هغه لري د فابریکې لري سنتي له هغو نه یې راوړي او هغلته بارانونه وشي یا هغه بارانونه دي چې هغه موسمي بارانونه دي چې هغه نظر په د کال په سیزن کې په مختلف سیزنونو کې په مختلف اندازو باندې وریږي.
یو موضوع چې تاسو له کلونو راهیسې ورباندې انتقادونه کوي هغه په غیر معیاري بڼه د ژورو څاګانو کیندل دي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د لړۍ اوس هم روانه ده دې مسئلې د اوبو د سطحې له ټیټېدو سره څومره مرسته کړې؟
مستقیما په هغو ځایو کې چې ژورې څاګانې دي رقابتي څاګانې دي او زه لرم مثلا سل جربه ځمکه دلته ما یوه ژوره څا ورته ولې یا دوه یا درې مې وهلي دي په عمق د سل متره یو سلو شل متره د ما څنګ کې د ما همساه ځمکه چې ده د ما شاپ چې ده هغه ورته یو سلو 50 ورته وهلي دي او بل ورته یو سلو 60 وهلي دي او بل ورته یو سلو اویا او اتیا تر 1500 متره پورې چې عین اتریت اوبو ته هم رسېږي نایتروجن تر اندازې پورې هم د خلکو څاګانې وهلي دي ژورې او دا خو مستقیما د ځمکو لاندې خو اوبه ذخیره دي داسې ده چې له پاسه اوبه ورنه شي او د ځمکو لاندې به اوبه هلته پاتې وي ته همېش به وي هغه اوبه دي چې له پاس نه ریچارجېږي له پاسه چې باران ورېږي هغه اوبه راځي سطحي څاګانو ته له سطحي څاګانو نه ځي ژورو ته د ځمکې لاندې خو چینې نشته خو همدغه له پاس نه تغذیه کېږي هغه چې د ځمکې لاندې اوبه راباسي 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 او له پاس نه اوبه نه پکې ورځي نو هغه خو معلومداره چې وچېږي کمېږي هماغه اساسي نقطه چې دا په دې کې ده مثلا اوس یو ګیلاس زه داسې ساده مثال ورکړم چې خلک یې واوري مثال یو ګیلاس کې چې ته اوبه وچېږي له ګیلاس نه چهار تومر او بته وچی که آماغوم را او بیرتا باید پکی واچه چیش گلاس دک پادشی او کتل گلاس نیم گلاس او بوچی که او بیانور او بپکی وانا چه بیانیم گلاس نوریم وچی که اوسکا خو گلاس وچ پادشه جاور چاگانیم داسیدی دومر او بالا گلاس جاور چانا او بیسل شی چه ماغوم را دی او بوری چهار بیرتا زخیره شی کتل اوز پیوات چاکه یاغه داینامیک لیول دی اوبو مثال شل متر پکې اوبه یا لاس متر پکې اوبه کته هغه لاس متر اوبه لاس متر ټول اوباسه او بیرته لاس متر کې بیرته ریچارج نشي ریچارج بیرته 2 متر ای خو معلومدار چا وچیږي کچیر دته لاس متر اوبه له جاورې څونه اوباسه لاس متر اوبه بیرته په چومه په هغه چې په واش په شپه ورځ کې د مو د رسات څومره اوبه را داخلي غل چنونه چا ساده جاوره کړي لاغی اندازه نشه د زیات اوبه وخت خدای اوبه وچیږي او کچیر د مغوم را اوبه وخت چې مغوم را اوبه راځي لکه د ګلاس چې څومره ته وچی کې مغوم را بیرته ګلاس کې واچي اره ډاک پات کی
او په پای کې مزکه د ټولو انسانانو مشترک کور دی د دې مشترک کور د ساتلو د پاره څو وړاندیز کوي چې خلک کوم ټکی په پام کې وساتي
د مکه د ټولو مشترک کور د خار د ټولو مشترک خار د کوسی د ټولو مشترک کوسی د شهر ناوړه پکې راځي کاره به قانوني چې پکې راځي هر څونځه چالتو پکې خلکېږي پیدا کېږي د ټولو مسولیت ته په کوم ځکه چې ژوند کوي د ژوند لپاره د خپل اسانتیا او بازان ته برابر کې نه ستونځي تاسو هغه خار باید پاک وساتي کثافات چې دی هغه باید واخلي په مناسب ځای کې واچوي چې بیرته ماشومان پکې ملوث کېږي بیرته ماشومان ته رنگ رنگ مرضونه له خاورې نه پیدا کېږي مرضونه له اوبو نه پیدا کېږي مرضونه له هوا نه پیدا کېږي هر انسان چې خدای پاک پیدا کړی ده صحیح سالم له مور نه زېږېدلی بیرته چې چاپېریال سره هغه په تماس کې شوی دی له چاپېریال نه یې مرضونه اخیستی یو مرض څوک ماته راوښي چې هغه له چاپېریال نه دنیا اخیستی یو مرض چې هغه خدایي مرض وي که کوم یو خدایي مرض وي هغه هم اتمن یا مور یا پلار یا په یو کستون زوا چې هغه هلته ورور ورته انتقال شوی ده مرض مثال یو نفر یو تکلیف لري یو ساري مرض یا هغه مرض ورور خدای ورته پیدا کړی ده په وجود کې انسان چې له مور یا پلار زېږېدلی ده کوم بله ستونزه ده خو نور خو ټول سالم تولد کېږي راضي د خدای پاک مخلوق ده اما په طبیعت کې دوی دغه درې شته باید توجه وکړي اوبه باید پاکې وشي کې ځمکه باید خپله پاکه وساتي او هوا باید پاک تنفس کړي که چېرته دغه درې شیان ته دوی توجه وکړي نه به مرض پکې نه به په دوی کې مشکلات وي نه به په دوی کې مرګ و مړینه به ډېره په ولاړه کچه باندې نه وي هغه به ټول شیان په نظر کړي په دې کې خلک د اوبو په سپما کې باید زیاته توجه ولري او دولت د اوبو په ساتنه او په محافظت کې باید زیاته توجه ولري په دې کې مسؤلیتونه مشترک دي په ټولو کې په هوا کې خو خلک مسؤلیت نه لري په دې کې خلک ټول هغه ته وام باز ځای کې لري مثلا چې دوی غیر معیاري کورونه جوړ کړي دي تشنابونه جوړ کړي دي په غرو کې تشنابونه بیرته نه پاکوي په صحیح وجه سره هغه بیرته راځي وچیږي هغه انساني ضایات راځي د ځمکې سر ته بیرته وچیږي او د موټرو ټایرو انسانانو پښو لاندې هغه تضاد ځي هغه هم فضا ککړي هغه کولی مرضونه دي چې د سترګو د جلدي مرضونه د ششو ټول هغونه پیدا کېږي خو په دې کې زیاتره توجه د دولت ته باید وشي چې هم دغه د سپان مواد ته متوجه خلک پرې نه دي چې ونې ووهي دغه ونه چې دوی اوس له غرونه را وهي چارتراش دغه ټول د مځکې پوښښ شین له منځه بیایي هغه لرګي بیرته خلک سوځي لرګي دود تولیدوي هغه لرګي بیرته غټ اقتصادي هغه لري عاید لري هغه که چېرته دوی مراقبت وکوي مثلا هغه کوم چارتراش یا کومې ونې چې دي په عرض یا ځایو کې هغو ته باید ډېره جدي توجه وشي مثلا زغال د فضا دښمن ده هغه زغال خو خلک راوړي استعمالوي خلک چې دي غریبان دي مجبوره ده چې که چېرته کنټرول ورباندې وشي هماغه زغال تصفیه شي خلکو ته د برق اسانتیاوې برابره شي په دې کې ټول مسؤلیتونه ظالح صاحب زیاتره دولت ته متوجه دي او په سپما کې د خلکو توجه باید وشي او په ساتنه کې د خلکو توجه باید ورته واړول شي
ډیره مننه د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او د خپل مسلک اړوند پوښتنې مو ځواب کړې مننه
ډیره مننه تاسو هم ډیره مننه صاحب خو وخت نه ولر
خوڑلیم زی سم دزڑ پا سرویشتلیم ازار ما خلاز ما گرانی دل رو باغو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جانی ماتم کوابانی